आज व्यू 360 में हुकूमत की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय पैदा कर पाएगी? अमरीका में अंडों की किल्लत, मैक्सिको से अंडों की स्मगलिंग होने लगी और मसनूई जहानत पर मबनी नए सॉफ्टवेयर से माहिरीन तालीम क्यों परेशान, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंदिया दिया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इससे पहले उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का ऐलान किया था। ये कॉन्फ्रेंस पेशावर की पुलिस लाइन्स मस्जिद में होने वाले धमाके के बाद आज के दिन बुलाई गई थी, लेकिन फिलहाल इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सियासी मुबस्सिरीन समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तो दहशतगर्दी पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है, लेकिन पीटीआई चाहेगी कि एपीसी में इंतखाबात के बारे में भी बातचीत हो। दूसरी तरफ आलमी मालियाती इदारे आईएमएफ से होने वाले मुजाकरात पर मुल्क के वजीर खजाना का कहना है कि ये मुजाकरात ऑन ट्रैक हैं और कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो इस्लामाबाद में सियासी माहौल है क्या, जानते हैं अली फुरकान से जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या हुकूमत और अपोजिशन में कोई दरपर्दा मुजाकरात चल रहे हैं जिससे इमरान खान के मौकफ में कुछ नरमी आई है?
जी, यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है, और जो इमरान खान ने पहले इनकार किया इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से, और उसके बाद उन्होंने ये इंदिया दिया कि वो शिरकत के ऊपर गौर कर रहे हैं, और उनकी जमात की जानिब से ये कहना कि अगर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे दावत दी जाती है तो उसमें शिरकत का सोचेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत ने इसका जो मुकाम है वो वज़ीर आज़म हाउस से पार्लियामेंट हाउस मुंतकिल कर दिया है, तो ये वो इशारे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हुकूमत और हिज़्ब इख़्तिलाफ़ दरमियान पसे पर्दा की बातचीत चल रही है। यकीनी तौर पर दहशतगर्दी का मामला है जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में, उसके ऊपर ये जोर दिया जा रहा है समाजी हलकों की जानिब से भी हुकूमत के ऊपर के कौमी इत्तफाक राय जो है वो पैदा किया जाए, और हिजब इख्तलाफ की बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी अदम शिरकत के नतीजे में यकीनन इसके ऊपर सवाल होंगे। इसको कौमी इत्तफाक राय नहीं कहा जाएगा, वो भी इस सूरत में जब इमरान खान कलदम टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात किए गए उसके अपने मौक़िफ़ को दिफा कर रहे हैं और उसकी अभी भी जो है वो तायीद कर रहे हैं, और अगरचे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही है, तहम इस सूरत हाल में ये ज़रूरी समझा जा रहा है कि एक ऐसा मौक़िफ़ और ऐसा बयानिया सामने आया जाए जो कि इस दहशतगर्दी की बढ़ती हुई जो सूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए मुत्तफ़िका तौर पे जो है वो सामने आ सके। और इमरान खान का जो इंदिया है उससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत भी जो है वह अब उनकी तरफ देख रही है। इसमें अब जो सामने चैलेंज आ सकते हैं यकीनी तौर पर वो इंतखाबात का चैलेंज है जो कि पीटीआई मुतालबा किए हुए है, और उसको लेके वो चाहती है कि एपीसी में भी बात करें।
तो अली, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में इस वक्त है, आप डेफिनेटली मौसम तो एंजॉय कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें काफ़ी गर्मा गर्मी, और उसकी हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज तो कुछ रिफ्लेक्शन बेहतर रही। इसहाक डार ने कहा है कि वो काफ़ी पुरउम्मीद हैं, क्या मामला तय पा गए हैं?
जी, अगरचे ये भी बंद कमरा इजलास हैं, टेक्निकल राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, और 9 तारीख को जब ये मुज़ाकरात अभी आज मुकम्मल होंगे तो उसके बाद जो है कोई इलामिया सामने आ सकेगा। लेकिन अब तक जो हमें इतलात मिल रही हैं हुकूमती जो टीम इसमें शामिल है उनकी जानब से वो काफ़ी पुरउम्मीद हैं कि जो अब तक के मुज़ाकरात रहे हैं ख़ासतौर पर टेक्निकल राउंड जो है उसमें वो काफ़ी मुतमिन है, और उन्होंने आईएमएफ को मुतमिन कर दिया, और अब जो आगे का दूसरा मरहला जो कि आज मुकम्मल होगा तो उसके नतीजे में क्या नई इस्लाहात लेके आनी है, क्या नई कानून साजी करनी है, मिनी बजट जो है वो भी हुकूमत के जेर गौर है, इसके लिए इस वक्त पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी चल रहा है, तो काफ़ी पुरउम्मीद है हुकूमत के इसके नतीजे में आईएमएफ के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उनको वो मुतमिन कर पाएंगे, और उसके नतीजे में जो बेल आउट पैकेज है वो बहाल हो सकेगा पाकिस्तान के लिए।
बहुत शुक्रिया अली फुरकान आपका, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। और जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक अपोजिशन पार्टी की तरफ से इंदिया दिया गया है इमरान खान की तरफ से खास तौर पे कि वो शामिल होंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद सिचुएशन किस तरफ जाएगी इस पर हम तजिया लेते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद भी मुल्क की तमाम जमातों ने मिलकर एक कौमी एक्शन प्लान बनाया था। दहशतगर्दी के किसी भी बड़े हमले के बाद मुतालबा किया जाता है कि इस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। اس منصوبے میں آخر ہے کیا جو کہ دہشت گردی سے مؤثر طور پر نمٹنے میں مددگار ہو سکتا ہے, اور ابھی تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا؟ اس پر تجزیہ لیتے ہیں زاہد حسین سے, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. زاہد صاحب, یہ سوال تو اس وقت زیر بحث ہے اور کہ آیا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کسی حکمت عملی پر, سیاسی واضح حکمت عملی ہے جس پہ اتفاق رائے چاہیے اس کو؟
دیکھیں, اصل مسئلہ یہی آتا ہے کہ جو پالیسی بنانے کا کام ہوتا ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے, وہ ان کو جو ہے پالیسی بنانی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم کی. اور اب تک ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آئی ہے. اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں کہ اس میں ایک کوئی واضح لائعمل ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اب آل پارٹی کانفرنس اس لیے بلائی گئی ہے کہ ایک, مجھے تو لگتا ہے یہ کہ صرف ایک پکچر آپس کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بیٹھ کے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جن کے اپنے ڈائیورس ویوز ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے جو ہے اگر ان سے یہ امید کی جائے کہ وہ قومی سطح پہ کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ غلط فہمی ہے. اور میرے خیال ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس وقت بلا سکتے ہیں ایسی میٹنگ جب کہ واضح طور پہ حکومت نے کوئی پالیسی تیار کی ہو اور اس پہ اگر کوئی مفاہمت یا ایک لحاظ سے کنسنسس بنانا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بلا سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے دنیا بھر میں, اور میرے خیال یہی طریقہ صحیح بھی ہے کہ حکومت اس کو دوسرے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے ایک واضح حکمت عملی بنائے اور اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے, کیونکہ پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جہاں پہ سارے پارٹیز کی نمائندگی موجود ہوتی ہے اور وہیں پہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اسی میں جو ہے آپ کنسنسس بھی کر سکتے ہیں. ورنہ عام طور پہ اس قسم کی جو ہیڈ آف پارٹی سب بیٹھتی ہیں جن کا اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ ملیٹنسی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے. بہت سے تو میرے خیال ایسی جماعتیں بھی اس میں ہیں جو کہ اس سے اتفاق نہیں کرتی ہیں کہ ٹیررزم بھی کوئی مسئلہ بن کے آتا ہے.
That takes me to the next point as well, جس پہ آپ نے جو بات کی کہ یہ ڈیفینیشن کا مسئلہ ہے itself. ہم نے دیکھا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو پاکستان واپس آنے اور یہاں بسنے کی اجازت کا فیصلہ جو تھا اس پہ بھی کافی حد تک ڈبیٹ بھی رہی, دہشت گردی میں اضافے کی اس کو وجہ بھی کہا جا رہا ہے. کیا اس فیصلے کے اثرات کو ریورس کرنے کے کچھ چانسز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے اس حوالے سے؟
دیکھیے, یہ سب سے بڑی غلطی یہی تھی, اور یہ جو تمام چیزیں کی گئی تھیں جو کہ آپ سامنے واضح طور پہ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے بہت سے جنگجوؤں کو آپ نے اجازت دی اور وہ ہتھیار سمیت واپس ملک میں آئے ہیں, اور آپ نے جو دیکھا ہے کہ ایک جو ایک لحاظ سے سرج ہے ملیٹنسی میں اور ٹیررزم کے واقعات میں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آئے, انہوں نے اپنی جگہ جو ہے جو ایک لحاظ سے جن کو ان سے ہٹا دیا گیا تھا, ان کی جو ایک لحاظ سے کنٹرول ایک زمانے میں تھا, وہ سب کے سب پھر آ کے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نہ کبھی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کی گئی, نہ ہی کوئی واضح طور پہ اس کا پالیسی کا اعلان کیا گیا, اور یہ خفیہ طریقے سے جو ہے تمام چیزیں کی گئیں جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ اس قسم کی جب آپ آپ لڑائی ایک لڑ رہے ہیں, آپ کی ایک لحاظ سے جو ملک کی بقا کا معاملہ آتا ہے, اور اس تمام جو ہے وہ آپ اس قسم کے خفیہ اگر مذاکرات کرتے ہیں اور اس قسم کے جو آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی کوئی سبق سیکھتے نہیں.
ایک چیز اور ظاہر صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر ہم بات کر سکیں, ایک بڑا چیلنج جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے وہ معاشی بحران کا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے ہو رہی ہیں آف کورس اس کا جو ہے وہ امپیکٹ تو آئے گا عوام پہ, لیکن حکومتوں کا مطالبہ اور مطلوبہ ریفارمز جو ہیں جو کی جاتی ہیں خاص طور پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں, کافی سخت شرائط اس کے بعد بلیم کی جاتی ہیں آئی ایم ایف پہ, تو یہ ریفارمز تو گورنمنٹ کے اپنے کرنے کی ہیں, تو اب تک کیا اب ہم امید کریں کہ اب یہ ریفارمز ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں, سب سے جو ہمارے یہاں رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بھی رویہ بہت سخت ہو گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بہت دیر کی اس کو, چار مہینے سے جو پہلے جو میٹنگ ہونی چاہیے تھی وہ اب جا کے ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ تھی کہ جب آپ نے اس سے پہلے آپ کی جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا نویں آٹھویں ٹرانچ کے لیے, تو اس میں حکومت وقت نے بہت سارے انہوں نے وعدے کیے تھے, کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ریفارم کریں گے اور بہت ساری تبدیلیاں لے کے آئیں گے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے وزیر خزانہ بھی تبدیل کر دیا اور اسحاق ڈار صاحب دوبارہ آ گئے. ان کا رویہ بالکل ہی اس سے الگ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ایف کو ان کی شرطوں پہ آنا پڑے گا, نہ کہ جو ہے آئی ایم ایف کے وہ پاکستان حکومت جو ہے اس کو مانوانا پڑے گا. تو اب اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا ڈیلے ہونے کے بعد ہماری حالت اور زیادہ نازک ہو گئی ہے, और फिर भी आपको IMF में जाना पड़ा। तो IMF का मेरा ख्याल ये कि रवैया इसलिए भी सख्त हुआ है कि पिछले जितने भी हमने वादे किए थे उसको पूरा हमने कभी भी नहीं किया, और आज देखते हैं वो अप फ्रंट चाहते हैं तमाम वो चीज़ों करने का, कुछ भी किस कुछ चीज़ों पे हुकूमत ने करना भी शुरू कर दिया है, मतलब फ्री फ्लोट ऑफ रुपीज डॉलर सॉरी उसको उन्होंने मान लिया है, कुछ जो है पावर टेरिस में जो है बढ़ा हुए हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे उनको जो कि इस पर अभी तक बात अभी रुकी हुई है। और मैं समझता हूँ कि देखें ये हमारे एक अजीब सी आदत है कि कहा जाता है कि IMF के कहने पर हम कर रहे हैं, इसमें से ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है जो IMF ने कंडीशनलिटीज कह लें वो हमें खुद पहले कर लेना चाहिए था अपनी जो है इकॉनमी को बचाने के लिए, लेकिन हम
ये सारी वो शरायत हैं जाहिद साहब जो कि आप खुद प्लान लेके जाते हैं, प्रपोजल लेके जाते हैं IMF के पास और फिर आप उनसे एग्रीमेंट में आते हैं उस बात पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस हवाले से कि जो रिफॉर्म्स हैं वो मुल्क को खुद ही करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का,
This is definitely a new approach.
तहकीक तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए U360 में आज न्यूज पर।
جنوبی ترکیہ اور شمالی شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد اب 17,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام پر امریکی اور مغربی پابندیاں شامی متاثرین تک امداد پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ متاثرین کی تعداد 2.5 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ زلزلے کے زوردار جھٹکوں سے کم از کم 10 ترک اور 5 سے زیادہ شامی شہروں میں تباہی ہوئی۔ وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز اس وقت ہمارے ساتھ ترکی سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں اس وقت صورتحال ہے کیا۔ ڈورین، واٹس دا سچویشن آن گراؤنڈ ان ترکی؟ از دیر اے کلیئرٹی ایز ٹو ہاؤ مینی آر اسٹل مسنگ اینڈ ان نیڈ آف ریسکیو؟
Well, that is the big question. And no, not really. I mean, the death toll continues to rise. It's passed over 17,000 now, and that is past the number of people that were killed in the worst earthquake in recent living memory. And that was one just outside Istanbul in 1999. And the number of dead is expected to continue to rise. But the search and rescue operations are still continuing in the thousands of buildings that have collapsed. Many of these buildings are large, multi-story apartment blocks. But the difficult, dangerous work of burrowing into these buildings is continuing and is still meeting with success. Only a couple of hours ago, a man was dragged, dug out of the collapsed building that was once his home, to cheers and jubilation of those who are seeking to find these people. This gives some hope that they can still find more people. But they are dealing with freezing temperatures that fall well below zero every night. Rain, freezing, snow. It's really brutal conditions. And with that brings a threat of hypothermia to many of the people that are believed to be still possibly alive in these collapsed buildings. But the search still continues. But fears also growing for the hundreds of thousands of people that have been made homeless by these quakes. They're still struggling to provide shelter to the government, and that is causing growing concern and anger and desperation among the survivors.
ڈورین بتا رہے تھے کہ جو جس طرح سے زلزلے سے نقصانات ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بڑی بلڈنگز تھیں، عمارتیں جو تھیں، فلیٹس جو تھے، ان کے گرنے سے، اور اس کے بعد ابھی بھی ریسکیو کی کاروائیاں جاری ہیں جو کہ شدید سردی کی وجہ سے اس وقت، چونکہ برف باری بھی ہو رہی ہے، بارشیں بھی ہیں، اور شدید سردی کی وجہ سے اس وقت ریلیف کی ایکٹیویٹیز بہت مشکل ہو پا رہی ہیں اس وقت، اور سرچ آپریشنز جو ہیں ان میں کافی حد تک اس لحاظ سے مشکلات آ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ گھروں سے باہر ہیں، ہوم لیس ہیں، جو اس وقت ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ابھی تک جو اینگر ہے، جو کہ غصہ ہے اس وقت متاثرین میں، اس حوالے سے کچھ حد تک آوازیں اس لحاظ سے بھی اٹھ رہی ہیں۔ ڈورین، انٹرنیشنل ایڈ از پورنگ ان، از اٹ گیٹنگ انٹو دی ایریاز دیٹ نیڈڈ دی موسٹ؟ ہاؤ اباؤٹ دی کوآرڈینیشن امنگ دی ریسکیو ایجنسیز؟
Well, you're right. There is now a massive international aid operation now going on. Over 100 countries now have pledged to provide assistance, and they've been arriving from about the first day of the crisis. From the European Union, from Russia, the United Arab Emirates were among the first. And now the United States, their aid teams are also on the ground now. And this international aid is still continuing. And crucially, it's mainly search and rescue. And that is the main demand of the Turkish emergency efforts. They need these teams to comb these collapsed buildings because they know they are racing against time. And given the conditions, so they need as much help as possible, given the fact that also there is growing criticism from people who are standing outside their homes saying no assistance is coming. We're seeing videos all the time on social media. So Turkey is looking for this international aid, particularly these search and rescue dogs specially trained to sniff out people in collapsed buildings. That is a priority, and these dog teams are coming from all over the world, and they are slowly getting to the scene. Getting to the many areas is a challenge. Many roads are destroyed. Many of the airports have been severely damaged, but slowly they are getting out into these areas, but it cannot come soon enough. As everyone knows, it is a closing window of opportunity to find people trapped in these buildings.
ڈولین کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ایڈ تو بہت زیادہ پہنچی ہے, عالمی مدد کے لیے وعدے بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ یورپین یونین, روس اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے سب سے پہلے جو ہے وہ امداد پہنچائی گئی ہے. امریکہ کی طرف سے بھی اب امداد پہنچ رہی ہے, لیکن سب سے بڑا چیلنج اس وقت سرچ اور ریسکیو کا ہے کہ جو اس وقت لوگ دبے میں ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کا اور ان کو ریسکیو کرنے کا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے. اور اس حوالے سے لوگوں کے تحفظات جو ہیں ان کا جو غصہ ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ بھی کر رہا ہے, اور وہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے جو اس وقت ٹائم کے اگینسٹ یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ جتنا ٹائم زیادہ لگے گا اتنے ہی لوگوں کے زندہ ملنے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. ڈورین, ایٹ دا ویری اینڈ, ہاؤ اباؤٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سیرین سائیڈ ایز ویل, دیٹ واز آلریڈی افیکٹڈ ود دی وائلنٹ سول وار اوور دی ڈیکیڈ بائی ناؤ. از ایڈ اینڈ ریسکیو ایجنسیز سرچنگ ان دوز ایریاز, اینڈ ہاؤ دی یو ایس اینڈ ویسٹرن سینکشنز آر امپیکٹنگ دس ہول پارٹ؟
Well, yes, you're right. I mean, Syria has been very badly affected, the region just across the Turkish border. Tragic. I mean, they have been grappling with more than a decade of civil war. The infrastructure there has all but been destroyed. Now that quake has done further damage. There's been emergency calls for aid to be sent to this area. And speaking to aid agencies in the last few days, they say that it is vital. They have absolutely nothing to provide for these people. But there has been some good news. Today, we're getting reports that the first aid convoys that have managed to get through Turkey into Syria have now crossed and are being distributed in the Syrian rebel enclave, which is on Turkey's border. So there is positive news there, at least.
ڈورین کہہ رہے تھے کہ سیریا شام میں جو سب سے زیادہ نقصانات ہوئے تھے اس سے پہلے جنگ سے بھی, اور کافی حد تک تباہ حال علاقہ تھا, اس میں بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت امداد وہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہے. تھینک یو ڈورین, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں گزشتہ سال ہونے والی مہنگائی کی, جس کی شرح تقریباً 40 سال کی بلند ترین سطح پر رہی پچھلے سال, جسے قابو میں لانے کے لیے مرکزی بینک کی طرف سے شرح سود میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے, جس سے مہنگائی کی شرح میں کچھ کمی آنا شروع ہو گئی ہے, جس کا منگل کو صدر جو بائیڈن نے اپنے دوسرے سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ذکر بھی کیا اور اسے اپنی انتظامیہ کی معاشی کامیابیوں میں شامل کیا. امریکی صدر نے کہا کہ روس کی یوکرین میں جنگ کی وجہ سے توانائی اور خوراک کے مسائل پیدا ہوئے. امریکہ میں گزشتہ سال خوراک کی قیمتوں میں 10% سے زیادہ کا اضافہ ہوا, لیکن انڈوں کی قیمت میں یہ اضافہ کئی گنا رہا. انڈوں کی امریکہ میں قلت کی وجہ سے امریکہ کے سرحدی علاقوں میں اب انڈے میکسیکو سے سمگل ہو کر آ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
امریکہ میں انڈوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے سے امریکہ کی جنوبی سرحد پر باقاعدگی سے سفر کرنے والے کچھ لوگوں کو میکسیکو میں کم قیمت پر انڈے خریدنے اور انہیں امریکہ سمگل کرنے کی ترغیب ملی ہے.
گزشتہ 3 ماہ میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ چکن کی تازہ مصنوعات, خاص طور پر تازہ انڈوں کو ضبط کرنے کے واقعات میں تقریباً 108% اضافہ ہوا ہے. ہواریز سے الپاسو آنے والے انڈے سب سے زیادہ پکڑے گئے.
حالیہ مہینوں میں ریاست ٹیکسس, ایریزونا اور کیلیفورنیا میں اہلکاروں نے بڑی مقدار میں غیر قانونی طور پر لائے جانے والے انڈے قبضے میں لیے ہیں. امریکہ میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ، مرغیوں میں ایویئن انفلوئنزا کے پھیلنے کے باعث ان کی بڑی تعداد میں تلفی کے نتیجے میں ہوا ہے، لیکن میکسیکو میں سستے انڈے خریدنا اور انہیں سرحد پار اسمگل کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پکڑے جانے والوں کو بھاری جرمانے کا سامنا ہوتا ہے۔
اگر آپ انہیں امریکہ لا رہے ہیں اور اس بارے میں باضابطہ اعلان نہیں کرتے تو وہ ضبط کر لیے جائیں گے اور آپ کو پہلے جرم کے لیے $300 کا جرمانہ ہوگا اور دوسری بار اسی جرم پر آپ کو $1,000 کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔
امریکہ میں مقیم ہولیو رینخل جیسے صارفین خوراک کی بلند قیمتوں کے درد کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو قواعد پر عمل کرنا چاہیے۔
جرمانہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم میکسیکو سے لائے گئے انڈوں سے پیراسائٹ یا دوسری بیماریاں لا سکتے ہیں۔ ہمیں اس سے نمٹنا ہے اور اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھالنا ہے جیسا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے وقت کیا تھا۔
امریکہ میں انڈوں کی قیمت $2 سے کم فی درجن سے بڑھ کر $5 تک پہنچ گئی ہے۔ میکسیکو میں انڈوں کی قیمت اس سے تقریباً نصف ہے جو امریکی ادا کر رہے ہیں۔ کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ میں فروخت کے لیے غیر قانونی طور پر لائے جانے والے انڈوں کی رسد پر $10,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سیسر کانٹریرس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سادیہ زبران جھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مختلف ڈیزائنز کے بین بیگز۔ ٹوکیو میں ایک ایسا بین بیگ متعارف کروایا گیا ہے جس پر بیٹھا نہیں جاتا بلکہ اسے پہنا جاتا ہے۔ $120 کی اوسط قیمت والا یہ بین بیگ جاپانی سوشل میڈیا پر آج کل کافی مقبول ہے۔
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د روغتیا نړیواله اداره وایي سږ کال به روغتیایي مرستو ته په افغانستان کې د اړو شمیر 12.6 میلیونه ته ورسي. په ترکیه او سوریه کې د شدید زلزلې وروستۍ لال وړې شمیرې. په دې دوو هیوادونو کې د تلفاتو شمیر په داسې حال کې په چټکۍ لوړیږي چې د ترکیې پر مشر طیب رجب اردوغان باندې د ژغورنې په چارو کې د نیمګړتیاو له کبله انتقادونه زیات شوي. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د میشتو افغانانو غونډه. دا غونډه یوې وتلې میرمنې ته د درناوي په ترڅ کې د افغان میرمنو وضعیت څېړلو ته ځانګړې شوې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د سلواغې شلمنې ټاو د 2023 کال د فبروري 9مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی او تر 28 میلیونو اوړي. زما همکار دا مسله په پوره جزئیاتو راسپړي. په دې برسیره به د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کلنۍ وینا په غبرون کې په واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی سفیر رویا رحمانی څرګندونې هم درواورو. هیله ده موږ سره تر اخره مل پاتې شئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه پای و تازه رپورت کې ویلي چې سږ کال به په دغه هیواد کې د هغو افغانانو شمیر چې روغتیایي مرستو ته به اړتیا ولري 12.6 میلیونه ته ورسیږي. یا سازمان دغه راز ویلي چې سږ کال مرستو ته د اړو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی. دا اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې نن په کابل کې د سرطان نړیواله ورځ هم لمانځل شوې ده او چارواکو ویلي چې هر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 20,000 کسان په دغه ناروغي اخته کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې بل لږ تر لږه 12.6 میلیونه کسان روغتیایي مرسته اړتیا ولري. د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي په کلیوالو سیمه کې روغتیایي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې عمده موانع وجود لري. په ښارونو کې د خلکو په میشتېدو او مهاجرتونو کې زیاتوال لعمله موجود روغتیایي خدماتونو باندې فشار لا زیات شوی دی.
عوامل مختلف میتونه که در این زمینه دخیل باشه. مهمترین عامل فقر و بیکاری مردم افغانستان است. عامل مهم دیگه که به این مشکلات افزوده مهاجرت های طی بیش از 1.5 سال اخیر پرسنل صحی از کشور است.
د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی چې 15 میلیونه افغانان په خارونو او 12.6 میلیونه نور به په کلیوالو سیمه کې روغتیایي خدماتونو ته اړتیا ولري چې د دې شمیر 3.5% ماشومان دي.
په تیر یو نیم کال کې متاسفانه د افغانستان ماشومان وضعیت خراب شوی دی او دوی د چارواکو د نظر غورځېدلې دي.
د روغتیا نړیوالې ادارې ویل چې د تیر 2023 کال په پرتله په روان کال کې مرسته د اړو افغانانو شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی چې ورسره مرسته د اړو افغانانو شمیر هم سکال 28.3 میلیون ته رسیدلی دی. خلک هم د روان روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي.
خلکو ستدي پیسو هیڅ شتانه چې چاسرا پیسې په کور کې پیدا شي چې دای لوشي سمه تدوی وکي او سمه غوخلی مینات وکي. نو مینات نشته په افغانستان کې.
د روغتیایي خدماتو په اړه اندیښنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان نړیوال ورځ ولمنځل شو. د طالبان د روغتیا وزارت چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې 23,000 کسان په سرطان ناروغي اخته کیږي چې لږ تر لږه 15,000 کسان له عمله مړ کیږي.
په عامه جامعه کې موږ دا خبر اورو کله چې سرطان کلمت اوري او مریض نه امید کیږي وایي چې بس مړ شو، بلکې دا څه نه ده. مسلکان موجود دي، ډاکټران موجود دي، سرطان هم قابل وقایه هم قابل معالجه ده.
ډاکټران وایي په کار د شی ټول په ګړه د سرطان ناروغي په وړاندې مبارزه وکړي.
مرض په کنټرول کې او دغه مریضانو ته د رسیدنې په اړه کې یعنی دوه هدف لري. یو اډوکسي مونږ کوو، یاد د پارمنګ منابع به ټولو، او بل دا چې څنګه دغه مریضانو ته د اړوند خدماتو د نظر رسیدګي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د روان 2023 میلادي کال د نومبر او مارچ د میاشت ترمنځ په 0.9 میلیونه افغانان د خوړو د نمسونیت او په دغه شمیر کې شامل 4 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
اوس هم د ولسمشر بایدن کلنۍ وینا ته د افغانانو او د افغانستان د پخوانیو ډیپلوماټانو د ډلینه د یوې خبرګون د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ وایي چې د نړۍ سیاسي مشرانو ته د افغانستان د وضعیت په پرتلی د خپل رايو جلبول مهم دي. په واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت لمړنۍ خزینه سفیر رویا رحمانی امریکا غاګ ته د ځانګړي مرکې په ترڅ کې ویل چې نړیوال حیران دي چې د میلیونونو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکي او کده طالبانو د حکومت لخوا په میلیونونو خزو د تعلیم او کاربندیز لامل افغانستان منځوي کی. سفیر رویا رحمانی د مرکه په فایل کې د جمهور رئیس بایدن د وروستۍ وینا او د افغانستان د نه یادولو په اړه تبصره کړې ده.
سلام به شما و همه بیننده های شما. دلیلی که هیچ یادآوری از افغانستان نشد دو موضوع است. یکی که در مجموع پرداختن به مسائل خارجی یا روابط خارجی در سخنرانی رئیس جمهور بایدن بسیار کمرنگ بود. بیشتر سخنرانی متمرکز به مسائل داخلی امریکا بود و همچنان متوجه کمپاین بعدی خود رئیس جمهور بر دور آینده. مسئله دومی که از افغانستان یادآوری نشد که قابل تعجب نبود البته برای ما و شاید اقتدار دیگه هم، نیست که فعلا مسئله که برای افغانستان پیش آمد و به طریقی که پیش رفت مسئله نیست که حکومت فعلی یا اداره فعلی برش یک افتخار آمیز باشه، یک مسئله باشه که او از او خوشحال و خوشنود باشه. این یک مسئله است که مخالفین از این اداره هم رویش همیشه تاکید میکنن و یک مسئله است که اینا تا حد امکان میخواین که ایره کتمان کنن و رویش نرن و صحبت نکنن، به خاطر ازی که در مجموع افغانستان یک مسئله شده که لاینحل بر امریکا.
در امریکا در حکومت در اوسنه دریز در افغانستان پاره دای و سمه تگلاره تاسو گرنی فکر کوی در سمه تگلاره در ایس نو توجه ورده نده پکار در افغانستان پاره نور؟
خب ابداً به خاطر از این که ببینین ما در یک دنیای بحثی که ما شما روش فعلا متمرکز هستیم از بعد کاملا سیاسی است و در دنیای سیاسی، در دنیای دموکراسی که هر 4 سال بعد رئیس جمهور انتخاب به انتخابات میره و رأی مردم هم میخواه، این بسیار مختلف است از این که شما یک نگاه طویل المدت به منافع یک کشور یا منافع بین المللی داشته باشین. در سطح بین المللی بدون شک به طریقی که افغانستان و طرفی که افغانستان روان است، به قهقرایی که میره، اصلا به نفع هیچ کس نیست. خب در قدم اولی مردم افغانستان است که زجر و شکنجهش میکشن و شاید نسلای بعدی ما هم بکشن، ولی در قدم دوم برای منطقه، برای جهان یک مشکل است بدون شک، ولی برای سیاسیون که فعلا در قدرت هستن چی مهم است؟ فعلا این مهم است که به مسائل بپردازن که عمو بونی رای دهنده های از اونا برش معطوف متوجه است، یا به یک موضوعی که شاید بیشتر دوباره روی صحنه بیایه وقتی که اونا در قدرت نباشن.
در طالبانو چه تروس پوری تقریبا یو نیم کال موده یو سپوره کیگی شاوخوا دیرش اوامر حکومونه یا فرمانونه دوی صادر کړی دی، او اکثریت کې تقریبا خزې د اجتماعي فعالیت نه محدودی کړي، کاغه تعلیم دی، تحصیل دی او کار دی، او یا نور د اجتماعي برخو فعالیتونه لکه ورزش او هنر او نورې برخې. په دې کې د ملګرو ملتونو د احصایې د مخې نه تقریبا 40 میلیونه د افغانستان نفوس خزې دي او دا د افغانستان په سیاست، اقتصاد او په فرهنګي پرمختګونو کې مهم نقش درلودو. اوس دا ټول محدود دی په اصطلاح په کور ناست دي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه دوی ته همدغسې باید چوپ اوسي او که فکر کوي چې نړیوال او امریکا حکومت فکر کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده، سره د دې چې د طالبان حکومت هم په رسمیت نه پیژني؟
طبعا یگانه مسئله که بیشترین توجه کشورهای بیرونی رو به خود جلب میکنه محدودیت ها و مشکلات و ظلمی هست که سر زنای افغان وجود داره، و به نظر من قسمه که شما شاهد هستین مقاله آخر که من نشر کردم هم مشخصا روی این مسئله متمرکز بود که جهان نباید تحمل از این ظلم داشته باشه. ون یعنی بدون شک که امو ادوکسی ما یا وکالت ما بمی هست که اینا باید بسیار بیشتر و عاجل و زودتر و شدیدتر اقدام کنند در این موارد. ولی مسئله که در اینجا جریان داره بیشتر قسمان ما پیشترم برش اشاره کردم که متاسفانه ای رفته در یک حد احساسی و با وجود که بسیاری پالیسی سازا در اینجا به این میپردازن که چگونه به این مسئله بپردازن، منتها اگر واضحا ما میره توضیح کنم دو نظریه وجود داره فعلا. یکی که آیا ما تمام روابط که فعلا با افغانستان داریم قطع کنیم، کمک های بشر دوستانه را قطع کنیم، پولی که به افغانستان به یک شکل یا دیگه شکل میرسه که امو ارز افغانستان را به یک سطح نگاه کنه او را قطع کنیم، تمام کمک هایی که در قسمت موضوعات سی میشه قطع کنیم، یا یا اینا رو ادامه بدیم و چشم خود پت کنیم در قبال تمام از این مشکلات که برای زنای افغان هر روز بیشتر و بیشتر میشه. و اینا امی جواب ازیر تا حال نیافتن.
په همدې تړاو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تمه لري د دغه هیواد په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان د هغو کورنیو او بهرنیو ننګونو په وړاندې متحد دریځ غوره کړي چې امریکا ورسره مخامخ ده.
په کانګرس کې د سیشن به د شپې په وینا کې بایدن د یووالي غوښتنه وکړه.
چې په تیر کانګرس کې موږ توانیدل یو چې ګډ کار وکړو، هیڅ دلیل نشته چې موږ دې ونه شو کړای. په دې دوره کې ګډ کار او په مهمو مسایلو باندې توافق وکړو.
خو په کانګرس کې دیموکرات ګوند چې په سنا کې اکثریت لري او جمهوري غوښتونکي چې د استازو جرګې اکثریت په لاس کې لري، د هغو مهمو مسایلو په اړه اختلاف لري چې بایدن یې د حل د لارې د موندلو غوښتنه کوي.
جمهوري غوښتونکي شعارونه ورکوي چې پوله وتړی پوله وتړی، پرته له دې چې ومني په حقیقت کې دا د ستونزې حل نه دی. په کار ته د هغو میلیونونو کډوالو په اړه فکر وکړو چې ماشومان یې امریکا ته راغلي، دلته لویان شوي او لا هم بې سرنوشته دي. د هیواد ته راتګ د هغوی ګناه نه وه.
جمهوری غوښتونکي استدلال کوي چې د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو لپاره د بایدن غوښتنه شایي امریکا ته د کډوالو راتګ نور هم زیات کړي. جمهوری غوښتونکي د سرحد د امنیت لپاره د بایدن لخوا د نورو پیسو غوښتنې ته د شک په سترګه ګوري او اندېښمن دي چې کېدای شي دا پیسې د مهاجرینو د مخنیوي پر ځای د هغوی پر هڅولو ولګول سي.
که موږ نورې پیسې ورکړو، دوی به د لا زیاتو مهاجرینو د راتګ دپاره د امکاناتو په برابرولو ولګوي. دا پیسې به د مهاجرینو د مخنیوي پر ځای د هغوی په لا هڅولو ولګول شي.
بایدن د اوکراین ملاتړ د امریکا د ملي امنیت دپاره اړین وباله.
دلته د ټولې نړۍ په وړاندې زموږ د شهرت مسأله مطرح ده. موږ د ډیموکراتیکو هیوادونو دپاره د هیلو د مشال په توګه له ډیموکراسۍ ملاتړ کوو. موږ باید له اوکراین سره ودرېږو.
خو جمهوري غوښتونکي وکیلان د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د امریکا د مرستو دقیقه څارنه غواړي.
آیا پلان دا دی چې دا مرستې اوکراین ته به حساب سپین چک وي؟ په یاد ولرئ کله چې اوکراین ته وسلې لیږو، موږ په دې کنټرول نه لرو چې دوی وسلې چیرته ځي.
جمهوری غوښتونکي دانی وکه هم کوي چې د چین د مشکوک کشفی بالون پاړه چې تیره اونۍ راوغورځول سو د بایدن د ادارې غبرګون ورو.
هغه ډیر محتاط دی، نه غواړي چې څوک وپاروي. خدا برخورد دی چې نایان دا ډول کړنو ته نور هم هڅوي. زه فکر کوم چین دا حالت ساری او یو کمزورتیا ویني.
خو بایدن سرګند کړه چې امریکا له چین سره رقابت کوي او دښمنی ورسره نه لري.
ولسمشر سم کار وکړ، انتظار وکړ تر څو چې دا بالون زموږ له خاورې ووت او بیا یې په یوه خوندي ځای کې وویشت. فکر کوم موږ چین، روسیه او نړۍ ته وښودله چې که تاسو راشئ او زموږ په هیواد کې دا ډول چلند وکړئ، نو موږ هم غبرګون ښیو.
د امریکا د ویشل سوي کانګرس دپاره بله ازموینه د مې د میاشتې په وروستیو کې ده. کله چې د امریکا د تادیاتو په ورکولو کې د پاتې راتګ د مخنیوي لپاره د کانګرس غړي باید د هیواد د پور اخیستلو د کچې د لوړولو په اړه پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشت دی. په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او صحي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او ټلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
مننه چې امریکا غاک سره یاست. او اوس نړیوال مسایل. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه په ورځ د شوې زلزلې تلفات د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي. د ژغورنې عملیات دوام لري، خو سړې هوا او پرله پسې ټکانونو دغه عملیات ټکنې کړي دي. د ژغورنې نړیوال ټیمونه هم ترکیه ته د ورسېدو په حال کې دي. نور تفصیل به په رپورت کې وګورو.
د دوشنبه په سهار په ترکیه او سوریه کې د شوې زلزلې د تلفاتو شمیر د هر ورځې په تیریدو سره زیاتېږي. په دواړو هیوادونو کې د مړو شمیر له 14,000 کسانو څخه اوښتی دی. د اسوشیټډ پریس لخوا په ډرون باندې اخیستل شوې د ویډیو کې د سوریه په شمال کې د زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ښودل کیږي. دغه سیمه چې د سوریه د رژیم د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، له دې مخکې هم د جنگونو له امله سخت ځپل شوې ده او د سوریه له نورو برخو راغلي ډیر کورنۍ بېځایه شوي هم پکې اوسیږي. د سوریه د ادلب په ښار کې د زلزلې له امله بېځایه شوي په یو کمپ کې ژوند کوي. یو شمیر خپل حال داسې بیانوي:
مونږ لویرې له خپلو کورونو راوتلي یو. کورونه مو ړنګ شول. دلته هم شرایط ډیر خراب دي. کافي کمپلې نه لرو. دلته شل ماشومان دي. کله چې زلزله وشوه زه ویښه وم. ټکان مې احساس کړ. ما فکر وکړ چې تندر به وي ځکه باران ورېده، خو وروسته مو الماری او ګلدانۍ په سر راپرېوتلې او برق ولاړ. نه پوهېدم ماشومان مې چیرته دي. دوی په سیمینارې وهلې، نږدې و چې کور راونړي.
حاليا حجم الكارثه كبير كثير.
دا یو لوی ناورین دی. د بیکورسو یو خلکو شمیر خورا زیات دی. دوی خپل کورونو ته د نورو ټکانونو او د کورونو د نړیدو لویری نه ورزی.
د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د استانبول د خاروالي له خوا خبره شوې ویډیو کې ښکاری چې ژغورونکو د ترکیه د انطاکیا د ولایت د هتای په ښار کې یو انجلۍ 18 ساعته وروسته او یو هلک 15 ساعته وروسته له خاورو لاندې ژوندي راوویستل. سړې هوا او د زلزلې پرله پسې ټکانونو د ژغورنې کار له خنډ سره مخامخ کړی دی. په ورته وخت کې له ترکیه سره د ژغورنې په عملیاتو کې د مرستو لپاره د بیلابیلو هیوادونو مرستندوی ډلې هم دغه هیواد ته د وررسېدو په حال کې دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې د طبیعي ناورین د غبرګون ټیم هم پرون د ترکیې د انجرلیک هوایي ډګر ته ورسید. په دغه ټیم کې 1,950 کسه پرسونل، 12 ژغورونکي سپي او د ژغورنې تخنیکي وسایل شامل دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن په واشنگتن کې د ناتو مشر یان سټولنبرګ ته په داسې حال کې خراغلاست وایي چې اوکراین د لویدیځ نړۍ څخه د مرستو په بهیر کې د جنگي الوتکو په لټه کې دی. د امریکا د دفاع وزیر په دغه کتنه کې ویلي چې هغه چینایي بالون چې څو ورځې وړاندې د جنوبي کارولاینا په سواحلو کې وویشت، په اصل کې د چین د څار د ځانګړي پروګرام یو برخه و چې یاد هیواد یې د څو کلونو راهیسې په مخ وړي. ښاغلی آستن د سټولنبرګ سره خبرو کې ویل چې د دوی بحثونه لوی اجنډا په برخه لري چې د روسیې لخوا جدي ګواښ او د چین په اړه د امنیتي اندېښنو بحثونه هم پکې شامل دي. ښاغلی سټولنبرګ زیاته کړه چې امنیت سیمه ایز نه بلکې نړیوال دی. هغه څه چې په اروپا کې پیښیږي د آسیا لپاره او هغه څه چې هلته پیښیږي د اروپا او شمالي امریکا لپاره مهم ګڼل کیږي. بل پلو استرالیا له خپل دفاعي تاسیساتو څخه چینایي امنیتي
کمرې لري کوي. د استرالیا دفاع وزیر وایي چې دا کار د خپل امنیتی تاسیساتو د بشپړ امنیت ډاډ په هدف کوي. نوموړي د استرالیا ای بی سی شبکې ته ویل چې دا یو مهمه موضوع ده چې مکتوب ویل شو او دا مشکل به هوارو. تر دې مخکې متحده ایالاتونه او بریتانیا هم په مهمو دولتي تاسیساتو کې دغه کمرې لري کړي وي. استرالیا له خپل دفاعي تاسیساتو څخه دغه کمرو د لری کېدو خبر په روسیو کې ورکړی دی. د دې نه وړاندې د بیان او رسنیو پر ازادي د طالبانو بندیزونه ادامه لري. په وروستي مورد کې د امریکا غږ ویب پاڼو ته هم د خلکو د لاسرسي د مخنیوي هڅه کړې ده. خو د ټکنالوژۍ په مرسته لوستونکي بیا هم کولای شي چې د امریکا غږ ویب پاڼو ته لاسرسي ولري. دا کار څنګه کېدای شي؟ په دې اړه معلومات د امریکا غږ د افغانستان د څانګې رئیس حسیب الکوزی څخه اخلم چې هم داوس موږ سره په استودیو کې دی. الکوزی صاحب ستړي مشې په خیر راغلی.
مننه ښه ځان تاسو ته د امریکا غږ آشنا تلویزیون ټول لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه. بلې لکه تاسو چې ویل ځینې تغیرات له بده مرغه راغلي دي په دې وروستیو ورځو کې. زموږ ویب سایټونه هم په دري ژبه هم په پښتو ژبه په ځینو سیمو کې بند شوي دي او فلټر شوي دي. خو موږ د دې شی مخکې د مخکې پیشبینه وو د غرض چې د تلویزیون د لپاره مو آمادګي درلودله او سټلایټ مو پرانیزي او د غرض د رادیو د لپاره مو آمادګي درلودله او د مرکزی آسیا څخه مو د منځنۍ په نیو موجونه فعال کړله او د اروپا څخه مو د لندې څخه موجونه فعال کړله. په همدغه شکل مو تقریبا یو کال مخکې خپل اوریدونکو او لیدونکو او لوستونکو د سرکنونشن ټول سره د غکړیو آشنا کړیو یا د فلټر ماتونکو ابزارو سره چې یو انټلینک نومیږي بلې سایفان نومیږي. دا اپلیکیشنونه وړیا توګه هم په آی او اس باندې ستا پر آیفون باندې او هم اندروید باندې ستا که څوک د سامسونګ ټلیفون لري په ډیر اسانه توګه ډاونلوډیږي او کله چې څوک دنه د دې اپلیکیشن ته ورسی بیا هم زموږ ویب سټ ته لاسرسي لري هم نور ویب سټونو ته چې د حکیم دلی له خوا بنسیوي په افغانستان کې هغه ته لاسرسي لري. موږ تقریبا د یو کال راځي په دواړو ژبو د پروموګانی مرته جوړ کړی وي او اوریدونکو لیدونکو مددې څخه واقف کړله. بعد دې به هم پر نوې پروموګانو کار کوو چې د دغه سافټویرونو ډاونلوډ را یا راښته کول اسانه سی خلکو ته. دا اوس عملا پر دې باندې کار روان دي. پراتونکو څو ورځې کې به نوې پروموګانی خپل اوریدونکو ته وړاندې کو چې هغه په اسانۍ سره دا
مسلې ته راشم. زموږ پر رادیو پروګرامونو کې هم زموږ اوریدونکو هم دا مسله یادوي وای موږ اوس نشو کولای چې د ټلیفونونو لاره دغه ویب سایټونو ته لاسرسي پیدا کو. تاسو ول چې په دې کار روان دي نو تاسو ورته داډ ورکوي د دینه وړاندې څه کې دای شي د دوی د تسلیات لپاره.
بالکل یو شی واځي کوم چې د اما په هوی د زیاتوالي د لپاره به موږ نیو پروموګانی جوړ کړو. اما د یو کال رئیس موږ هم په دری او هم په پښتو ژبه پروموګانی درلودللی او هر هفته څو واري نشر کېدلې د اوریدونکو لیدونکو د لپاره چې امه انټلینک سافټویر تشریح کوي امه د سایفان سافټویر تشریح کوي. او جالب دا ده چې په دې ورستۍ سروې کې هر درې میاشتې موږ خپل سروې لرو چې ډیټا معلومو د انټلینک او سایفان په استعمال کې شپږ څلوېښت فیصد زیاتوالی راغلی دی. په دې معنی چې افغانان ورسره بلد شوي دي. دا داسې سافټویر دی چې هغه وادونه چې مستبد دي یا نه غواړي چې آزاد معلومات بې پرې معلومات جامع معلومات وګړي ترلاسه کړي دوی بیا ځینې ویب سایټونه بلاکي یا بندي. دا په ایران کې کیږي، په چین کې کیږي، په روسیه کې کیږي، په ځینو نورو وادونه کې کیږي چې د مطبوعاتو د ازادۍ سره حاکم ډلی یا حکومتونه حساسیت لري.
دا ډېر ښه دی. په خو هم دا تجربه شوی دا هماغه نه کار اخیستل کیږي. خود امریکا غک خبرونه هم زیاتې شوې دي. تاسو په دې اړه کې یو څه معلومات ورکړئ زموږ لیدونکو.
بالکل موږ په رادیو برخه کې هم نور خبرونه په نظر کې لرو چې زیاتې سي او اوس مهال په منځني سفیر باندې چپی باندې 902 کیلو هرتز باندې زموږ رادیو دوله ساده خبرونه لري. شپږ ساعته په پښتو او شپږ ساعته په دری. دا راز سټلایټ د لپاره موږ نوې خبرونه تقریبا درې څلور یو خبرونه چې زه
غواړم اوریدونکو ته په اکله معلومات ورکم د کاکټوس خبرونه ده چې د لشکري صاحب سره به د کاکټوس خبرونه بعد دې پراتونکو څو ورځې کې البته اول اپیزود به نشي
بس زموږ لیدونکو به حتما ګوري او ورته پټمه به وي ډیره زیاته مننه له تاسو نه کور ودان
کور ودان
الکو زیسی نومیالی افغان سندرغاړی میرمن نغمه وای طالبان باید جنو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار اجازه ورکړي. نوموړی ویلی چې دا هغه حقونه دي چې اسلام هم جنو او میرمنو ته ورکړي دي. میرمن نغمه وای غواړي همدا پیغام د هنر او سندرو لالارې خپور کړي ترڅو خلکو پورې ورورسیږي او واوریدل شي.
تعلیم او زده کړه زموږ حق دی، د هر میرمن د هر شیزي حق دی. نو په ټول نړۍ کې چې موږ وګورو یوازې ز فکر کوم چې افغانستان د چي د سي حوالات سره مخامخ شوی دی. ز د دنیا ټول اسلامي وادو ته ځتللې ممالته پروګرامونه ورکړي دي، مګر انجونې شیزي ډیر تعلیم یافته، یعنی د تعلیم د ډیر لوړې زده کړې لري، ډاکټرانی لري، انجونې.
همدغه موضوع ته دوام ورکو. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې میشتو افغانانو د کابل پوهنتون د استاد حمیدې برمکی یو لسم تلین د افغان میرمنو وضعیت څېړلو ته ځانګړی کړی وو. میرمن برمکی یو لس کال وړاندې په کابل کې د سودا اخیستو په محل په یو برید کې د خپل خاوند او څلور اولادونو سره وژل شو. د غونډې نور حل زموږ د همکارې برېښنا تحریک نه واوري.
د کالیفورنیا په مرکز د ساکرامنتو ته مک جورج په هانتون کې د دا یو انقلاب د تر شوار لاندې یو غونډه جوړه شو. د حمیدې برمکی د یو لسم تلین او په همدې مناسبت په افغانستان او ایران کې د مرمنو وضعیت د ویناوالو د تمرکز اصلي ټکی وو. حمیده برمکی د شوزو د حقوق فعال او د کابل پانتون استاد و. هغه په 2011 کال کې د خپل ژوند له شریک او څلور اولادونو سره د کابل په وزیر اکبر خان کې په یو ترخګری برید کې ووژل شو. په دې غونډه کې د پخوانی افغان حکومت د بشري حقوقو د کمیسون مشر سیما سمر هم د سکایپ له لارې ګډون کړی و. هغه او د غونډې نور ګډونوالو په افغانستان کې د شزو اوسنۍ حالت د اندښنې وړ و بوله.
د دې مجلس هدف دا دی چې نړۍ ته د ښځې حقونه چې تر تحلیل لاندې راغلي دي اوس په افغانستان کې او ښایي او په ټول جهان کې، نه یوازې صرف په افغانستان، او د دوی سره د حمایت غږ اوچت کړي.
نسل 20 سال گذشته با دهه های پیش از او چقدر فاصله گرفته بودند و این چقدر خرابی آره و مشکلات بزرگ برای جامعه ما به بار آورد، و یاد کردن و زنده نگه داشتن میراث علمی و فرهنگی مبارزین بزرگ مثل استاد نقطه وصل همی شگاف بزرگ در اجتماع خود بود.
په دې غونډه کې د امریکا له بیلابیلو ایالتونو او خارونو څخه د پوهان د برمکې یو شمېر زده کړیالانو ګډون کړی و.
همیشه به بحث او تمرکز به په جنسیتی مساوات باندې، یعنی دا داسي و پروفیسور او چې هیڅ کله نه غوښتل چې یعنی یا نارینه یا ښځه د قیمومیت ولري، یا نارینه یا ښځه د سره په حقوقو کې او په مساوات کې جلا اوسي. ولی همیشه بس په دې و چې مونږ باید عادلانه، مساویانه او یو نظام باید د حقوقو ایجاد کړو چې په هغې کې ښځه خپل حقوق ترلاسه کړي او نارینه هم خپل اخص حقوق ترلاسه کړي.
د دې غونډې ګډونوال په دې هیلې دي چې دغه سی پروګرامونه په ټولې نړۍ کې پیل شي تر څو د افغانانو او ایرانیانو مرمنو ملاتړ وشي.
دلیل اشتراک ما د ای مراسم ای بود که ما میخواییم که همچنین مراسم ادامه داشته باشه و دنیا نه تنها خانمای افغانستان، خانمای سراسر جهان و خصوص در ممالک مثل افغانستان و ایران که در حالت بسیار بد قرار دارن و به حمایت دنیا و جهان ضرورت دارن باید ادامه داشته باشه.
د دې غونډې تنظیم کوون کې په پام کې لري چې دغه سی مراسم د امریکې په بیلابیلو پانتونونو کې تنظیم کړي تر څو د افغانو خزویات او ملاتړ وشي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون ساکرامنتو کالیفورنیا.
او استاسو د ملتیانه یوان نړی مننه دا خبرونه هم دلته پایت رسیدي. تاسو د امریکا غاګدري او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړی پاره خبرونه د امریکا غاګ په ویب پانو او فیسبوک پانو هم کتلای او لوستلای شي. سوشي بي روس از موږ دری خبرونه خبريږي چې زما همکار سهرجان عظیمی یک قربانه ده. سهرجان ستړي ماشي په خیر راغله.
مننه سهرجان، سلام به شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی میزبان برنامه بخش دری هستم که درو از گزارشات از افغانستان منطقه و سرسر جهان خواهیم داشت. در خلال برنامه از وضعیت ترکیه از آخرین آمار هم گزارشی برای شما ترتیب دادیم که امیدواریم تا آخر برنامه ما را به خاطر